احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. ټاکل شوی دی چې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امرسچل سقی اعظم اسحاق دار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی په دې اړخیز غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون له تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمنی یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمنی ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیر اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمنی لسکونه سره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمنی ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارټوټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د برخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلی روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنگتن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15مې مادې په څیر وي. روټه زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15مه ماده روښانه وي، یعنې د ناتو پر یو غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زیلنسکی تر دې مخکې د ناتو تړون د 15مې مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې آزادی رادیو ډاٹ کام کې اورئ.
وړاندې پوسپینه مړی کې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د مهمې کونډې جزئیات تر کوو. د بخښنې نړیوال سازمان داسې هڅې پیل کړې دي چې پر طالبانو فشار زیات شي چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو په سلګونو فارغان له کلونو راهیسې د فراغت وروستۍ ازموینې ته انتظار دي.
د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کوای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکول کېدای شي او نه مخ ته تلای شي چې د لیسانس وکړي.
په پاکستان کې د یوې مدني فعالې فوزي خان څرګندونې لرو چې خپله د افغانستان ده او له یو پاکستاني سره یې واده کړی.
د افغانانو کډې روانې دي، چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو.
او په دې خبرونه کې
بوس کې چوم د ډریورۍ په حالت کې، د بیسکل چلولو په حالت کې، آرام په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي ضرورت په وخت کې زیات دومره نه استفاده کوم.
ډاکټران د غوږې د استعمال په برخه کې یو لړ سپارښتنه لري، د هم په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چارې تنظیم کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونه د اگست په 13 د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړي او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. ټرمپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیا او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو نیو کې ترسره شي. ټرمپ په خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې دا د وی جګړې لپاره چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې روانه ده ډیر شلمړی ګام دی. بل لور ته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف وویل چې د ټرمپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. اوشاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکراینی او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوې. نوموړي بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ټرمپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به له نږدې په تماس کې وي. د اوشاکوف له څرګندونو دا نه ښکاري چې پوتین دا منلی ده چې مخامخ به له زلنسکي سره خبرې کوي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنگتن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ټرمپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کیږي نو د ډیرو مرستو موضوع ورسره یوځای کیږي. ټرمپ یې وویل چې اوکراین د اروپا لومړی کرشه ده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ټرمپ او زلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم مرتس، د ناتو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایتالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون دیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاپ له دې غونډې سره یو ځای شول. تر دې خبرو وروسته ټرمپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د وی برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحده ایالاتونه به د څارنې رول په غاړه واخلي. ټرمپ په تروت سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحده ایالاتونو سره په همغږي چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي له ټرمپ سره تر یو په یو کتنې ورسته د دې غونډې ستاینه وکړه او ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات وو. دا غونډې د اگست په 15 په الاسکا کې د روسیا او امریکا تر سرمشیزې ورسته وشوې. د امریکا ولسمشر د اگست په 13 وویل چې د هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخه سوله وشي چې د همدې لپاره اوربن ضرور نه دی. ټرمپ زیاته کړه چې پوتین هم همداسې څه غواړي، خو د جرمني صدر اعظم مرتس وویل چې د سولې ترلاسه کول پیچلی دي او د دې میز شاوخوا ناستول هیوادونه لومړی اوربند غواړي. مرتس له ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ماکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم روسه د اوکراین لپاره د امنیتی تضمینونو پاړه د ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سپینې ماڼۍ غونډې له تمې څخه زیاتې وي او زیاته یې کړه چې داسې احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمه ورځ دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ معافیت د هیواد د خلکو ژوند بچاړولو ته دوام ورکړی. د دې سازمان د جنوبی آسیا څنګه پرون په خپل اکسپانه له خلکو غوښتل چې د دې سازمان د یو وژده غوښتنلیک پلاسلیک کول دي د طالبانو د حساب ورکونې او لښو او جنو د ملاتړ لپاره نړیوال فشارونه زیات کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره منسي غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنۍ راهیسې له سزاګانو په بشپړ معافیت سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک پلاستیکولو، د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلورو کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او دروهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خواشینۍ څرګندولو او اعلامیو خپرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للارې وي. په ځانګړي توګه په دې وروستۍ کې د لاهې محکمې له نیکه مرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی، او په دې برخه کې هم باید عملي اقدامات وشي، او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکی وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقوقو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي، او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکي ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده، او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د بریتانیا چاپ د لیمل رسمانی راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسداران ځواک چلور چارواکي له طالبانو د بریتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي لسته ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. د راپور له مخې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې د یو بل سره همکاري کوي. په راپور کې راغلي چې د سپا دغه کارکونکي ملکي حکومت ته معلومات ورکولو پرته کابل ته تللي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې مېشت د بریتانوي ځواکونو په خواني افغان کارکونکو اندېښمن کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برتانوي پوځیانو د حقوقو د پخوانیو افغان همکارانو او د برتانیا د ملکی مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي، د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. دغه ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 13مه خپور کړی ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یال لیست غوښتنه کړې. د ډیلي